پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پېښې پوځي او ملکي مرګ ژوبلې او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کېږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې دولس ملکیان وژل شوي دي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه د امریکایي رای ورکوونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکي وګړي وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین درې بجې شوی دی.
لبد مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دا هم ویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدلی دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتلستنه شي. د افضلی په وینا په وژل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوبله واړوله. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوبله یې ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو مر کوماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیښه چې دوله شزي پکې ووژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره بکړه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې وي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی پیښې په تړه ویلي چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستی وي. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پروند فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د غنی غونی له عمله دولس میرمنې مړې شوې او اته نوري او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی. یو په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداري ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوي پېښې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټول امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې د دغه وایرس د نوي څپې د لا خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولینډ او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړي چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدودې شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نوومبر په 3مه د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسي د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه سې چې په 2014 کال کې کړي.
خبرونه مولا زاده یې راټو اوریدل. د تخار ولایت د حوزوی روغتون سرطبيب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوسټو د پرنوی بریدونو د تلفاتو په اړه راټوي.
اسکر چې مړ شوی دي سپرخانه ته د سلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو د نامه صحیح نه ولوسی ګانې چې ګمر معلومات مو نشته.
په همدې ولایت کې به پر یوې جمعات د بریټ پاړه هم ووري چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو امنیتی چارواکي دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې
نن ورځ کوم ماسلینګ دی ډیر زیات او سم پیاله غوښته موجود دی. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته او ول انټرنیټ یوازې تر نامو پورې محدود وو.
د مخکښو شوزونیز پروګرام د چي د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وای چې تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو ورسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافیه زاده رادیو ته ویل چې په ورځ سو کې د تخار د ځنګړي قطې د نسو نه نوي مې قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښې د کرشمیر پاړه کورنۍ چارو د دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څنګه دی ویلي دا چې پتی راي وونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته. خطر پردیس له کابل اوس محل په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس خبرونه ته شر اغله ک په لومړي سر کې د تخار پیښه پاره تر اوسه راتوي چې کرشمیر د پرنیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځې راهیسې دغه تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه پر رسنیو کې خبريږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب حافظ الله صافي ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسي ویل.
اسکر چې مړ شوی دي سپرخانه ته د رسلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاید یو دي د نامه صحیح نه ولسی ګاندې څنګه د معلومات مو نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د زنګړی قتې د 999 قتې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد حجری به 13 ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیمه ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. لبل خو به وسلواله طالبان طالبانو بیا د دې بریټ په منلو سره ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته په دې بریټ کې درنه مرګ شو بلاړول دي. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یا بنسټونه د دې پیښې په اړه رسنۍ سره کشمیر نه دی شریک کړی. بلې فریبا جان،
بلې غوړم په دې امنیتي مسایلو کې تم سو لکه موږ تاسو د دې شاید د سوچ پته راوونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سخت جګړې سوي دي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شی دقیق شمیر معلوم دی؟
بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، ل تخار ور هاخوا بیا په تیر یو ونی کې به هغه ولایتونه کې چې جګړې زور اخیستي تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایت چارواکو ازادي رادیو ته په تیر یو ونی کې تایید کړي دي شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وجل شوې دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ یو شمېر نور ولایتونه کې سخت جګړو لویل شوې او شمېر څخه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړول وي. مونږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې یعنی په تیر یو ونی کې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وخت په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راوخلو خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا هم د تخار ولایت پر نامنیو باندې تمکیج په وروستیو راپورونو کې راغلی دی چې په تخار ولایت کې په یوه هوایی برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلوق په کلي کې پر یوه جمعات باندې بمبار شوی دی چې په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمیزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جمعات بمبارد کړی او په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وخته ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کوم ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتلسن نور هم ټپیان شوی دی. دی بهرک لپیخی وروسته تیاره دی هزاره قرلوق جماعت باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوی وي. دی جماعت دی ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوی او اتلسن ټپیان شوی دی.
12 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشوم تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سله شاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او دلای سي. دوستانو اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري ډیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوایي په تورخم بندر کې د چهار شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو خکېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاروی شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړي چې پرته له کوم جریمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لاري چې د سوداګریزو مالونو خالی کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د ښاغلي صفی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستاني ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت ترڅو پرته له کومې ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جرمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګری خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لویو متشبثینو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین باباک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لویو ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي باباک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو ډالر شپږ افغانۍ اته اتیا پوله، یو یورو نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایرانی تومان دوه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرش افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداری څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي راډیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي راډیو کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولي. پاته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه نیو لږ وخت پاتې دی. د امریکا د راتو څنګه وار لمخه خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیا د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل مشتا تاییدو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولي دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراوډ بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیې هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به بیرته افغانستان ته ورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو نونسو کلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت له پامه غورځولی دي. د دوی په خبره چې د آبادۍ او بیارغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالي وسیدونکو وی تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمه ولسوالي د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی خونځیو ته ودانی جوړی شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواری شوی دي خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالي لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د تونو پزای ورزی غواړي د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی انکشاف نه دی شوی معرف نشته صحت کمزوري حالت کې دي سرکونه نشته د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ د غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي
د لویدیز نورستان وسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پسترګ ګوري او د ستونزو هواري ته پام نه کوي د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي سرکونه نشته معرف ویجال د صحت په دغه بد حالت باندې دي درجات د ولسوالیو سره او کلسوالی د مرکز پارون سره نه دي نختی کوم د کې کسره کم دي نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي
د دوی په خبره چې د سرکونو او نور اسانتیا و نشټوالي په وجې روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي د موټرو کرای زیاته ده د خوراکي او نور موادو نرخونه له غو زینو چې سرکونه جوړ دي څو برابر لوړ دي د نورستان چارواکي بیوی په ولایت کې د آبادی او بیرغونی برخه کې ستونزې شته خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلن نه دی کړی د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
سلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی دا کار تقریبا تر نشپته او یا سالانه پورې مختم تللی هغه د غربي ولسوالۍ د مرکز ترمنځ کوم رسې په نظر کې نیول شوی ده هغه اته نوي سالانه کار تکمیل ده چې عبارت د کوردر تیتین سرک دی
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره لورزو دوه ساعتو ته را لنډ شي او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته را کم شي نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنۍ او لری پروت ولایت چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې اواز واما ولسوالۍ د سرک للارې پارون سره نخلول شوی او پاتې نورې ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
دستانم نن هم د پنځشنبه ورځ ده د دوو بجو څخه تر څلور بجو پرې همدا د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو او د دې خبرونې موضوع مو دی چې لنن څخه څلور ویشت کاله د مخه د طالبانو ډله رامنځته سوله دوی تر ننه پورې افغانستان ته څه راوړل په دې خبرونه کې اورېدلی سي او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا ویروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د سل میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده اسمت سروانې نور حال راکوي
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنی د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړی چې پر اساس به د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنی پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل رسپانډ د راپور له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنی ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو تلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت ترېم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وتلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنی جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغي پر واکسینې لوي مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځندولې دي. د نړۍ د سترې کمپنی په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووډ 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځړډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناسرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنی چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنی د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنی ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوي دي. دا به اورسته وره خو وس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ته راستول دي.
ستاسو لا پیغامونه
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 لک دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه اجرا کوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ احمد دمن ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړه مچ د نادالی حال سره شریکم چې نادالی حال وسیدان د غملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مور ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
خوشحال چکلا
کاری بختیان است کابل شهر ډیر کوچنی شهر دی مګر نفوس یې پکې زیات دی ځینې شهر دی په ملیونونو تنه مشکې اوسېږي کارونه نشته وظیفې نشته دا ورته باید حل لاره پیدا شي نه دا حل لاره نه ده چې څوک محبت سبا استول شي یا څوک دغه شي اوس بس نه کېدلی چې امرالله صالح صاحب یو د داخله صاحب کره شهر کابلیان واستي دغه ته زندانو ته یا په زرګونو کسان زندانو ته واستي هم یو د بودیجې لپاره یې خساره دی دا تاوان دی زموږ د هېواد لپاره حل لاره دا ده چې کاري بختیا پیدا شي او کولی شي کمپنۍ د جوړې کې فابریکې د جوړې کې ځوانان کار مصرف سے کریں انشاءاللہ رجیموں نے گراب جب تجھے رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزو مر سره شریکی کړې وي هيله د چې اړوند مسلې نو هم اوریدلې وي او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم پاتمه یو چې په خپل سیمو کې ستونزي ویني نو کولای شي چې مر سره شریکی موږ د ځنګړو خبرونو لاله اړوند مسلې نو ترسو زموږ په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د مخکښو شو زونیس پروګرام هم لرو خو یو ځل بیا به له اسما سروند څخه د افغانستان او نړی د مهمو خبرونو سرټ کې وورو
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان شرط نشته په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب اړولې ده لبلی خو دا وزارت په یو خبر پانی کې وایي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وشل دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیښه چې دولس شزی پکې وشل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامست شي د کورونا وایرس د امریکا نشتې دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداري ورکړي او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي
مننه کوم اسو سروان او دوستان اوس هم د مخکر شوشو زونیس پروگرام
مخکخه خزی
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم ز وګمایما تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري هله د چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد ملمنه ده تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو اغلی تقوا په خیر راغلی ډیر زیاته
مننه السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
و علیکم السلام خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو که تاسو مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې معنی
مشهور ودم زمانه محموده تاسو ملاد دی د ورده ګولاس د دې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم
بلې ډیر ښه اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاس چې چیرته او څنګه مو سر ته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکثره لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې اموانی وي
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زیږم به ما لکه څنګه چې نور انجونې البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونې د زده کړو بهیر کې له ستونزو سره مخ وي ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي چې ما د زده کړو پایل په دې ډول وشي کله چې زه څنګه کاله نو ما یعنی یو درې کاله وروسته بعد ما زده کړې پایل کړې وای له بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پایل شولې او ډیری خلک له هواده به هاشول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خارا کله یو څامن وو نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعد هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم کار ترتیب بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور لور ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شو او زموږ په کلي کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې، خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې، بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالی ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پار ترتیب په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس یې مانه شوی کولی ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفه وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفه لري، اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفه او معاش قطع شولو. او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالداري څخه راوړي، اما موږ دفعتا نه مالداري کولای شوی نه هم زراعت کولای شوی او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسیږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اورېدونکی راواخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې له فرمان مې کابل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار شاله ډیره مودې وروسته. جمعه خان همدره دی.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مر سره شریک کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه نن منې ته کوم سلامونه وایم او یو دې وړې پوښتنه مې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې اوس پهلن په څو دي په اخته شاو دوهمه پوښتنه پاینده کې وړې یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل لیسن دي تکرار کړئ. یو مول چې دا غوښتنه سره موږ مخامخ شي ولو تاسو خپل خوینده ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوځ کې د څنګه سلام الله ښکارا کې.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟
ارمان د دویمه پوښتنه وه.
زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم دکتورا وکړم، په خپل رشته کړې رشته کې، او په دې من کې زه غواړم پاینده کې داسې یو انسان ووسم چې حداقل یو څه راته خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف وو، یعنی خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدا غني وي چې ما اوس وخت مو خپل وخورم. او پاتې شوه وروسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیګر خونه باید ونه کړي، ځان ونه خوري او تخفه نه شي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پښتنو ته ځوابونه ویلې. رب شو زمګ پښتنې ته د تحصیل د دورې راته وایاس، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاس، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود او تاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توپیر نه لري، یو اوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغولته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو. او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې اوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه په هنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانیسي ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما پر پیادیږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داس رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم. خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوې یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو تن مغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم
بلې. د اکتوبر د یولسمې په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ؟ تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما سره دی چې زما پلار یو ورون اندی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم نانډولي یو څه شته په ځینو کورنیو کې چې ډېری بیلګې زموږ په بیانولای اموشتوي کوم تا کوم مصرف چې یو کورنۍ د زوی په تحصیل کې هیڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي څومره بوج چې په یو لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي تر هغه چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپل دې ته آماده شي چې باید کورنۍ بوج په غاړه واخلي کورنۍ نه مجبوروي اما لور خانخوا د کورنۍ لخوا مجبوروي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرون اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدل اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یې ورور کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته برس کړه، ورور ته د ډوډۍ ورته ورکړه. یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو دا مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله برس کړه، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره هدا پوری په کورنۍ کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونی هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار تر سره کوي پرته دې نه چې څه ووایي. تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستې ورته مو ویلې دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تیر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو څه ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور سما کړل شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونه ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دې څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې ملمنه ته د افغانستان زمتلمونو ولا سلام د کوم فضل هدي وردګ په باندې چا کول سوالې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ په خیر راغلی خبرونه ته، مېرونی وکي پښتني مور سره شریک کړی.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غږ چې اندوس موږ په باندې چا کول سوالې کې اور وو. واقعا زه خپل یو په خور به کوم چې په ټولنه او جامعه کې داسې واخور مولې روشي، واقعا یو ډېر پیوړای ذهن لري. واقعا دغه د دې خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي، نور هم په دغه نه کلیار کې ورته ټوپیک وړو. او د درنې ملمنې نن دغه پوښتنه ده چې په غوړه پرتو سیمو کې چې خلک به خورګون او سیاد خپل خځو سره بعد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتای ورسره کو دغه د پوره د وګړي چې د دغه خلکو د پوره چې خپل کورو کې او د خپل خځو نه داسې و منفي استفاده کوي، هیڅ د انسان په نظر نه ورته ګورم خلکو د پوره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کولر به خوشاله شو
ډیره زیاته مننه اغلی وردک د اګهی خبره وکړه چې اغه ستاسي دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي فکر کوم کتاسي همدغه اګهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید تاسو ډیره شاګردان هم الکان وي مهرباني
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زخپل د خپل ماسیل نو پوراندې کېدل شي زموږ غږ واوري زه ډیره مهربانه یم دې پوراندې هیڅ کله مې ته دا احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم بلکې ته ویلې مې چې زه تاسو ملګری
بله
او قام دغه ملګری ټوب کې په دغه ملګری په موږ کې ما دوی ته ویلې چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله تاسو هم څنګه یو کول جواله او چوکې جګوي چې فزیکی له هغه ضعیف او چوکې وزن ډیر زیات دی کله تاسو پورته کوي تاسو توان لري دا به تاسو احترام وکړي دغه په مقابل کې
بله
یعنی ما دوی تشویق کړی دی او په زمن کې مې دا هم ورته ویلې چې اغای کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلی نشي کولای چې انټرنټ کلب ته لاړ شي وجلی نشي کولای چې ولری مدبی ته لاړ شي
بله
یا هم یو ډیر لري کتابتون ته لاړ شي لا هله کومه میرا غهینه کړی دی چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خويند لاس ونیسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی دی ځکه زمينه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې نو دغه د تل انډول د پوهې په لحاظ د خځې د نر نه برابر په افغانستان کې نو او په زمين کې حکومت مسیر یا لار چې پیدا کړی دی نارینه او پیدا کړی دی او حداقل هغه مشکل ته وګور کړی دی خو خځې په ځان ضعیفه او د امکانات نشټونه او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي تما مې شاله وروه خواهش کړی چې تاسو له دې سره کاري وکړي تر هغه چې دوی دې جوګه شي چې خپل لاره پیدا کړي نو دا محترم ورته یم چې وزنه شي چې د حلولې شي تعلیم او تحصیل د خپدواړو جنسونو خزاونر به تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس نو همدغه به دې سبب چې په کولونه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو خاندوال موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کیږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کیږي هغه به هم خصوصي ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل څه دی چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي یعنی دوه ګونی چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاند کورنۍ کې هم لیدل کیږي تر یو حده
خو تر ډیره خبره دا سو چې دا د تعلیم او د تحصیل انډول په خوانه تر نن پورې شوه د نړۍ ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او د زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلار شي مدرسې تلار شي د باندې وځي په ټولنه کې څه زده کړي خو خزه ته د اجازه نه ورکړ شي تر څو شي زده کړي نو تر ډیره دا فکر کیږي چې خزه یوازې د مغه څور چاپیر دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسولیتونه د هغه په غاړه دي کالی بینځي او اولاد براوړي هغه به تربیه کوي او بل اخر څه په کور کې کې هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسولیت دا غواړي چې هغه لبان دی روزي وروړي یعنی وظیفه لري او یو سره کوي او هغه دې تر وړي کوړه یعنی وظیفه تقسیم شوی دي خو سیده هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي دیک پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ د احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د څه دي مزدور نشي په دې معنی چې هغه مصرف وي ماشوم ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا کوم وخت هغه مصرف وي خپل جامې باید خپل اوتونه کړي ځکه هغه دغه مصرفیات دي خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به ستاسو هم واخلي په دې باندې کم ناراضي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصرف وي ماشوم ورته دي کړی کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ور سره پوښتنه او یعنی د کور په کار کې ور سره ستاسو هم واخلي اما زه فکر کوم چې خځه هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی خځه په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خواند ضروري هم د کور دی او بل غړي په غاړه ورواچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خوراغلم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه راپکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي، یعنی دا یو ډول ولسی پوها دا په ولس کې ډېر څاوند چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوانه را روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي، خو ورو ورو دا بدلېدلی شي. اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله، اغلی تقوا په کورنیو کې دوګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره د ټولو ښځو په وړاندې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایي چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بده پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوې دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې رالویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوه کسانو واده کړی دی، د دوه کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخیږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړي ده. اما غوی چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د ساویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خالق به څه وایي. د همغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي ورته یو برخه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله، اغلی تقوا استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، عمده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې یوزده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغه یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغسې ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصاتې چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي، او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک یې په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جواب دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه اغلې تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.